درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا خونډه د اروپایي ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړې شي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. دې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړوونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه که پلي شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لژکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالي کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشي شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نورالله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې جوړې شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
زمو شخله ازادي راډيو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې به واوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانیا او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلې د سیمې اوسیدونکو وایي
یو خوا د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیا ټیټه کړې خو ځینې شاریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمي کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې وروستي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د وانې پر یوه پوځي کالج ډلهیز برید وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخ ته انتحاري برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دواړو بریدونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد برید د باجوړ د یو اوسیدونکو کار بللی و. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې روانونه په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو تر سره کوونکي افغانانو. نقوی نن پنځشنبه په اسلام آباد کې د پارلمان یوې غونډې ته چې جریان په ژوندۍ بڼه پر تلویزیون خپرېده وویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبر اعلان ته ورته څرګندونه وکړې او ویل چې پلټونکو په وروستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان اتباع موندلی دي. هغه زیاته کړه د افغان اتباعو هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبه پورس د یو پوځي ښوونځي له لوی دروازې سره پر چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه ښوونځي د چې پکې د پوځیانو لخوا ملکانو ته روزنه ورکول کېږي د نن شولو له پاکستاني سرتیرو سره نښتې پیل کړې. د راپور له مخې دغو نښتو څخه باندې 40 ساعته دوام وکړ او هله پای ته ورسېد چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیستې. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځان وژونکو حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. دو استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. د غنیونی اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډي خار او خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. یو چارواکي چې نه غوښتل نو په ډاګه شي دی اژانس ته ویل داسې ښکاري چې د بریتر شاه دی وي بشپړې شبکې لاس واو زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم ترسره کړي. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو ور بیا ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د وروستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو رئیس خبرداری ورکړی و چې ټي ټي پی دغسې پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تور ولګوه چې د ترهګرۍ لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هند هم د دې هڅو ملاتړ کوي تر څو د ده په وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نشي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې مخکې دا ډول ادعا رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عامر خان متقی نن پنځشنبه د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکېچ حل رامنځته شو چې 13 میاشتې دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې وشوې چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتیري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پورې کوي چې وسلوال د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر پاکستان برید وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه په خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمند بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړي چې دا د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشری حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه لري شوې. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوی بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 12مه په خپل ویب پاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو هدفمند تحریمونه او د سفر بندیزونه وضع کړي، خو دا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول سي جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان له مخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوری کوي. د بیان کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څانګې مشرې دنیلا ګاوشون په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤل دي. میرمن ګاوشن زیاته کړي چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته دا واکوم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي، چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ذبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی، خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبت پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکي وی میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل:
ما مال اجازه رفت بیرو رفتن خور نداریم، ما مال اجازه کار نداریم،
مونږ هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې مونږ په ځان خزي د خپل ماشومانو د نفقه مسولیت لري، دوی طالبانو وکور کې نه ولي. موږ افغان ښځې بدترینه وضعیت کې یو. له استرالیا او ټولو نورو هیوادونو موږ غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دي ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي، ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه دي هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو دي د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي واقعا وحشتناک دي او زموږ هیواد یې د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی. موږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو. همدارنګه د دې غوښتونکي یو چې نور هیوادونه دي هم د استرالیا له دې اقدام هرکلی وکړي او د طالبانو پر نظام د سیاسي تحریم ولګوي. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول تر لاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصین جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره، د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولې دي. د وزارت په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړي او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو حکومت له خوا د سکرو لپاره ټاکل شوی دولتي بیه لوړ بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار د چې د خلکو بیکاری او بې وزلی ته په کتو په دې بیه بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلي دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبرو سکرو بیا نږدې 1000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سشکال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمی تیرولو لپاره د 1 ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا بیه لوړه بولي وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. دا کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاري او بېوزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی سید مصطفی چې په خونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 1000 افغانۍ تنخواه لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه های از خود دولت که است یک تنش
دولتي د بروس کاری یو ټن په 6200 افغانۍ دي که څه وکړي چې به یو څراچی ټکري او لږ با کیفیت وي د بډې رخوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
وازه شنه درم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
د کابل د کارته نو سیمه یو اوسیدونکو هم چې وینو خپل نومې پر راپور کې خپوش یا ازادي راډیو ته وویل
بای ګر چې نسبت بازار ته ارزانه ده خو بیکاری د کاروبار نشته دی. زه خپل چې په خامه وظیفه لرله اوس په کور کې مخیاتي کوم او د کور سرپرست یم. زه په ډېر مشکل سره د کور خرڅ برابروم نو د ما وس نه رسیږي چې زه په 6800 روپۍ باندې یو ټن زغال واخلم.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم ادارې اعلان کړی چې سږ کال به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130 ټنان د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د 1 ټن ډبرو سکرو بیه 6800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیه لا ارزانه شي خو په نورو ولایتونو پکتیا پکتیکا غزنی میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د 1 ټن ډبرو سکرو بیه 1200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیې د ټیټې دو پاړې هم څه نه دی ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره 1 ټن په 6500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونې ده چې همدا څو ورځې مخکې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو له لوړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامداره برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیري خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2000 افغانیو پورته شوې ده. د 1 ټن ډبرو سکرو بیه بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 10000 افغانیو پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی ویلي له 80% ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې له امله د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه وروسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شوه او دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. له دې قانون سره چې روانه اونۍ په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ خو دا ډله ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. د دې قانون له مخې څه تغییرات راغلي دي؟ په دې راپور کې چې احمد شیبری وړاندې کوي دا موضوع اورېدای شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پرسرانس د منتقدونو په وینا خبرداري ورکړي چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک سیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي چې د ځینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تخیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایی او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرل رتبه تر سیشي د ژوند تر پایه به هم رتبه لري هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. فرانس پریس اژانس په اسلام آباد کې د یو وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیات کړه چې نوی قانون به پوسټ نور واکم ورکړي چې ملکی چاري وسړي او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمنی به لمنځه یوسي چې په خوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس پرسرجن سلیکی چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي، د تعدیل لمخي ولسمشر آصف علي زرداري هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداري هغه څوک دی چې د فساد یو شمیر قضیې لري. ولسمشر زرداري د پارلمان تر موافقه سمدستي ورسته دا قانون توشيح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر افغان کاربوهان د اقلیمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولی وای. دغه هیواد له اقلیمي بدلون اغېزمنده یو باید په نړیواله کچه یې ژغ واوریدل شي. دوی که هم د برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي وای کېدای شي هلته د استازو ګډون مؤثر وي، خو په وینا یې د نیخپنیغه استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د اقلیمی بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپیریال ساتنې د برخې د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسېدو لامل شي. دوی که څه هم د برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته د استازو ګډون مؤثر وي، خو په خبره یې د نیخ په نیغه استازولۍ په کچه ګټور نه دی. د دې کار په اړه له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل
په سی او پی دیرش کې د نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حدود کیدای شي ګټور وي، خو نه په دومره کچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدودو برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراز ډیرې د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرس سازمان ملل بودیجه کافي نه دارن خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دی بلل شوی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغېزمنېدو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بل پو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستان د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
محیط زیست و تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانورې دل شي دا بخې پایلې ونه لري. په ځنګل ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقلیمی بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو قشرونو مدني ټولنو له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقلیمی بدلون په برخه کې کار کوي دوی به بللی او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به اوریدلی او
مظلوم افغانستان هم میشنیدن.
دا کارپوانوی سی او پی دیش خونده لی اقلیمی بدلون متاثر و هیوادونو تا دمرست را جلبولو پا برخه که دیره مهمه ده او کم هیوادونو چه افغانستان پشن لی اقلیمی بدلون متاثر خواسته زوی دی خونده که گردون کرده لده فرصت بخه استفاده وکړي. د چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کانفرنس د ګډون بلنه نه ده ورکړي د سازمان څنګه دی ویلي، خو په راپور کې مرکه شوی کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سی او پی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی او د ملګرو ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اوریدلو په موخه دوی ته په دا شان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د دغې ادارې د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده کړي دي. دغې رسنۍ تازه د نومبر په 11 بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متی الله خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی او هر کال به یې استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پېژندنې له امله هېڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغې ادارې د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتاره ځنګل د اور خوراک شوی. دوی وایي دا اور لګېدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د اور د مړ کولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې د یو خواخو د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحب ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوز په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده. اوس دونه دغه راته نه شته دی معلومات چې څونه به سوځېدلې وي، خو اور لګېدلې ده ان شاء الله تعالی. د منطقې خلک او ولسي خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دغه اور مخه کړی وي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کیږي چې له امله یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتاره ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخ.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات می قبول کئ کدر من او کلی استکون کو زبرشا هم خاری او زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کدر من او کلی استکون کې برات رو او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می روز کون کو مخله دین چې تاسو درن روز نه ولست پهل کن تاسو ټول درن استکون کې باید تلست پهل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درس مواد لکه د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چا کلمونه لزانون سره ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوکړي. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کو ته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ ګللی ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو کتر مونږ ځکون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا شو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ وپیژنو. خوشو کتر مونږ ځکون کو موږ تاسو کپلان ډول سره وایو. نیپ په خپل د نباتي منشا لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینی دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټول شوي دي او وروسته د دوی د تودوخي د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخي د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدل. یعنی هغه پاتوشینی د نباتاتو هغه پاتوشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او هم چنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی نه خالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو کډر مونږ ځکون کو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړي اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفاده وړدي او زیات شمیر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلې شو چې د موټرونو ورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپټ پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپل نیپټ او تولید انرژي هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کوم کو دغه نیپ چې دی په خپل د نونسیمی پیړی په نیمایي کې د نیپ د صنعت ډیره پراختیا وموندل چې هغه ته د تقاضا زیاتوالي له عمله څخه زیات شمیر هیوادونو نیپ ته لاسرسی پیدا کړ او غوښتل تر څو له نیپ څخه استفاده وکړي چې له عمله څخه په اروپا کې د رڼا یو منحب منبع یا هم سرچینه و. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړ ولو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د شکار کولو د ویډیو او ورکاډو په کار کې شامل شو او د هو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپ لږ تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکو هیواد هم دي. یعنی زیات شمیر دغه نیپ د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ کډر مونږ ځکونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه
عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ورواړوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه څخه مرتسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنی سا چې په 1915 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول ژوروالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو د امریکا په ویانګومینګ په سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسېږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت را ایستل کېږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کېږي یا همچنه کېږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیپ چې دی په خپل بنپش ترنګ غوره کوي یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې ویتور وروسته بنپش ترنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو نیپ په پیژندل او هم چې نن د نیپ د قرم او پیژندې چې په ورځني ژوند کې سرنګ کار ترې اخلو او هم درنګ د سرنګ رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدر موږ زده کوونکو د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو طبيعي غاز او پیژنو چې طبيعي غاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبيول جملو څخه شمیرل کیږي او سرنګ موږ تاسو ترې استفاده کوو. خوځه کوونکو طبيعي غاز موږ ویلې سو هغه غازونه چې په طبيعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبيعي غاز په نوم سره یادېږي یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي غازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولای شو یا هم موږ تاسو یې موندل شو. دغه توکي چې دي درنو زکونکو د ډیرو لوړو شوو لا پولیسو څخه چې ملیونونه کال مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په ملیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي یعنی اکسیجن نور ته رسیږي نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي د دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په غاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي غازونه چې دي په خپل دغه طبیعي غازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سوان او د تودوخه د تولید لپاره کارول کیږي کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو زیات شمیر پالیتونه ورځني پالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په هم ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمیر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې ته په ایګاز منبع اکثره د نفتی زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکول سو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو غاز لاسته راوړو یعنی د نفتو څخه مخکې غاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفت څخه مخکې موږ تاسو غاز ترلاسه کوو بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي غازونه زیرمه وي یعنی د طبیعي غازونو سرچینې موجود وي هلته طبیعي غاز د استحال له مرکزونو څخه د استهلاك او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي یعنی طبیعي غاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزښت اغیزمنې صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سره کار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ استاذ ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلې سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویل شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي، چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، روسیه هغه لومړني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده، او دغه هیواد د طبیعي ګازو نو لوی سیرمې د والقا د سیند شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي، چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبیعي ګازونه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسي. د دې تر څنګ که درمونه وګورئ، زده کوونکو، د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي، او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنی هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورز څخه د هیواد په دننه کې د نیوپت زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی، چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي، او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري، چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو ویل شو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري، او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی، چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو سره د تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري، چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنیو کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور عرض شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو، په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ استاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ استاسو د ورونو په تدبیر کې، د پخلی په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سر ته رسول کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ استاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چینان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی او سیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ ده کورنۍ دند کې درې سپارونې دي. لومړی سوال نفت څه شي دي، دویم سوال نفت څه شي دي، د څه څخه مېست رازی، دریم سوال طبیعي ګاز تشریح کړي. نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خلاب احترامات مقبول کی کدرمن او غلالی زکون کو زبرشنا غفار یو زلمی هم تاسو ټول ته شرف واس مې مدد ول سم ټولګي جغرافیا مزمن پر لسم لوستم. هله د تاسو ټول کدرمن او غلالی زکون کی مرته روغ او چور صحت مند او سیری او د صحت مې بم پتن می نو زکون کو د چیز مرسته سو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن پر لسم لوستې. نو هله د تاسو ټول بد تیری ورځې لستونه په پراو د هیټ او سر زکری او سیری او نن ورځې لوسته پر مرګي او چمتوالی ولري. کدرمن زکون کو د تر په سیری او هم یادونه کوم مخکې لدې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، نن ورځ په پرلسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمن زده کوونکو، د لوست پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه وپیژنو او د هغې په هکله به معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې به وپوهیږو چې انګلیسي ژبه په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره مرواجه ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډېره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټې څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مرواجه سوله چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنی نورماندي څخه مرقبه وه چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفا او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسېږي چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني نسل ویش مستعارو هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هېواد اصلي ژبو یا هم ډېر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هېوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو مخزونو په توګه سره مرسته کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، له همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرسته کولی شي د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د 1320 صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هېوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته نسل ویش هېوادونه پکې رسمي ژبې لري، چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هېوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هېوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هېوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هېوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هېواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي رسمي جبلو جبلو څخه شمیرل کیږي. نو درنه زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو دقیق توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لیتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو، چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندوو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو او کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولای شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو ترنه سره کوم د هغو جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر لمیلاد څخه مخکې پښپژمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لایتین ادبیاتو دریمی پیړی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه وشمېرل شول، چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري، چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شوای چې په امریکا، افریقا، واسیا او قانونیسیا کې لوی وچ کې مستعمره ری لاسته راوړي او په هغه سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغه باندې خپل دود او کلتور هم ومني، چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د خپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د خپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلې چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کیږي. همدارنګه درنه دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه صفه کې کولای شئ چې د لایتنی ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لایتنی ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نور هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ، چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لوی وچه په نښه کړئ. یعنې پرتګالي ژبه په کوم هیوادونو کې او په کوم لوی وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کوم هیوادونو کې او کوم لوی وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کوم لوی وچه کې موقعیت لري. دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنی کلنې په منځنۍ برخه کې د المان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه، چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه الماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبې چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنه زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړو سیمو جرمني ژبه ده، چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوې دي، چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس، چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغه ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي. چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلند یو شمېر خلک په آلمانی ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ مراتس ویلې سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د کبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ ته انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډ شول، چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو 55 صفحه کې مراد تاسو ته جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه مراد تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به د کتاب یو سلو 55 صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په حق لپاره معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، درست راستنی برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به مراد تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په حق معلومات لاسته راوړو. لومړی مراد تاسو چینایي ژبه پیژنو، چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونی د اصلاح لمخې څخه د یو هیجاني ژبه ده، چې ډیره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو سرپې ډیر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډیرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري، چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي، او د اولس د بي سوادي سبب هم ګرځېدل ده، چې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅه سرته رسول سي ویډیو تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکو په خپل منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري، چې یو شمېر د دې لمخې څخه د اسیا د لوی وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی، او د نفوسو حایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د ریوایتیا او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي، چې په دې ژبني ډله کې د مختاړي او رستاړي ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي، نو د جلا انوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او هغه په حق لمه نو درنو زده کوونکو، د روس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه مراد تاسو پیژنو، چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده، او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده، چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله، او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي، چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لوی وچې ژبې وپیژنو او د هغو په حق معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په حق معلومات لاسته راوړه، هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو، چې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري، هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په حق به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال، د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال، انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنه ګل لیست کون کوز مرا استاست نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیب چې سموز د کړي وو سې جواب پیر سکو سې وو سې تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې زری رم طلب همان شو وخت ولري. شما په هر زړګي کې مړه شوه
سر وهل بر وهل دا روان